تا پښتو خبرونې ته ستړي مسې په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه وری چې 2500 ته راټیټ شو. دا او نور راپورونه به ورسته ووري. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په نږدې 2000 کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راورسید. په کندوز کې د زهرې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو د وسایلو تر تخریب وروسته د رسنیو مدافع ډلې له حکومت غواړي چې د پیشاملان ونیسي او د کووېټ 19 ناروغۍ له کبله د مړو سویو انسانانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په تیرو نږدې 2000 کې تر ټولو ټیټې سطحې 2500 ته راورسید. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د سرتیرو د شمیر د کمیدو اعلان وکړ. په اعلامیه کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست کریستوفر میلر په حواله راغلی چې د سرتیرو په شمیر کې د کمښت له افغان سولې پروسې څخه د متحده ایالاتو دوامدار ملاتړ او همدارنګه له طالبانو سره تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیه ته ژمنتیا په ډاګه کوي. افغان چارواکو له هغې ډلې د امنیت سلاکار الحمدلله موهب ویلی چې افغان ځواکونه په خپل امنیت نیولای سي او د نړیوال ټولنې تخنیکی مرستې به هم ورسره دوام لري. د بلخ امنیتی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو پر پټنځایونو په دوو وریدونو کې د دې ډلې اته غړي وژل سوي دي. د 209 هم شاین قول اردو په ویلې مې کې راغلي چې د بریدونو تیر ماشم د بلخ په چاربوله کولسوالۍ کې سوي دي. اعلامیه زیاته وی چې په دې بریدونو کې یو لس نور طالبان ټپیان سوي او د دې ډلې څو موټر هم ویجاړ سوي دي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کندوز کې د زهرې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو د وسایلو تر تخریب وروسته د رسنیو مدافع ډلو له حکومت غوښتي چې د پیشاملان ونیسي او راډیو ته د غوښتي زیان تاوان ترې وغواړي. نایا په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره په یوې لمی کې وایي چې په رسنیو باندې برید په هر دلیل چې وي د بیان په ازادۍ برید دی. د نایا د لمی له مخې حکومت باید په زهره رادیو باندې د برید عملی نونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي. نایا وایي دوی تر پرونه رسیدلي چې په دې رادیو باندې د برید عملانو غوښتل چې د کیهان او چراغ په نوم په دوو نورو سیمه ییزو رادیوګانو باندې هم بریدونه وکړي. د زهره رادیو مسؤل محسن احمدی ازادي رادیو ته وویل چې د جمعې په ماپښین د فیروز کوهی دینی مدرسې د مولای امام پلمسون باندې یو ډله خلکو د دوی پر رادیو برید وکړ. ټول وسایل مات کړل چې لاملې خبرونه بندي سوې. زموږ غله ازادي رادیو ری د کووېټ 19 ناروغۍ له کبله د مړسوي انسانانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش د 2 میلیونه کسانو مړینې ټکان ورکوونکې بولي او ټینګار کړی چې ټول باید له کورونا سره د مبارزې لپاره یو لاس شي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د جنوري تر 15 له 3.5 میلیونه او 5 لک ډېر کسان په کورونا وایروس اخته شوي چې له ډلې تر 2 میلیونه ډېر کسان مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران، چین او متحده عربی اماراتو په ځینو شرکتونو باندې نوې بندیزونه لګولې دي. د امریکایي چارواکو په خبره یاد شرکتونه د ایران د کشتی چلونی له شرکت سره د وسپنې سوداګري لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن پر وو شرکتونو او دوو کسانو چې په ایران د وسپنې د خرڅلاو په تړاو د امریکا بندیزونه له پامه غورځولې په نوې بندیزونو کې شامل کړي دي. او جرمنی د نورد استریم 2 پایپ لاین د جوړولو جواز لاسلیک کړ. تمه د دا پایپ لاین چې د روسیې غاز د اوکرين لاري اروپا ته رسوي د جرمنی اړوند اوبو باندې تیرسي. د امریکا د بندیزونو په غواښ او د چاپیریال ساتنې د ملاتړو پر مخالفت سربیره د جرمنی فدرال اداره چې د سمندري اوبو مسولیت لري دغه پایپ لاین د رغنیزو چارو اجازه ورکړي. امریکا متحده ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو د دې پروژې ممانعت کړی ځکه د هغوی په باور د دې پایپ لاین بشپړېدل به په اروپا کې د روسیې د غازو تاثیرات زیات کړي او د روسیې د غازو د ترانزیت لاري او د روسیې د غازو د ترانزیت لاري په توګه د اوکرين رول لمنځه وړي. دغه پایپ لاین موضوع د واشنگتن او برلین د اختلافاتو یو اصلي موضوع یادېږي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د جمعه په ورځ ویلي هیله لري چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له نوې ادارې سره په دې اړه خبرې وکړي. د خبرونو پای دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا کتلای سي لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب اوري. امریکا په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر 2500 ته ورساوه. افغان چارواکي په اړه وایي
کماندوی ما قطعات خاص ما خود اردوی ما
زموش کماندو خاص واکنه اردو او پولیس ټول داسې وی ساتي تر رسیدلې دي چې په خپل امنیت نیولای شي.
د کووید 19 ناروغي له کبله د 2 ملیون انسانانو مړینې نړۍ ته ټکان ورکړي. روغتي چارواکي وایي
Our world has reached a heart-wrenching milestone.
زموږ نړۍ یوې زړه بوګنون کې شیبې تر رسیدلې. د کووید 19 وبا د 2 ملیون کسانو ژوند اخیسته. دغه ټکان ورکوونکو شمیرو تر شا نمونه او سیری پرتی دي.
د افغانستان په خوست ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال د مرستو لنشتوالي شکایت لري.
یواری پاینشتا وسره چې د دونا په وکو خو زه د افغانستان حکومت نه دینی سیار نه د غشتنه کو چې میشت د زر نظر میشت را ده مرسته وشي.
او په دوه منی مې کیوري
یو نفر ستاسو تقریبا دغه سلور خزيدي یو شته زمند دي تقریبا اته دي کنه لورګان دي دا په دې خطر باندې چې زما پښتبانه لوي سي او قوم کې وازه ما زما ډلو ټپل لوي سي.
دا په کور کلی پروگرام کې ووري او بل تفریحي پروگرام د ګوډي اچار مودې خبرونه بل برخه راست جوړوي را سره پاتې سي. ورزوده خبرونه د سر موضوع ته په افغانستان کې د امریکای سرتیرو شمیر په تیرو نږدې 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټ کچې ان 2500 ته ورسید. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر ویلی چې د سرتیرو په شمیر کې دا کمښت له افغان سولې پروسې څخه د متحده ایالاتونو دوامدار ملاتړ او همدارنګه له طالبانو سره تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
امریکا رسمن د جنوري په 15مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر 2500 ته ورسید. د پینټاګان د اعلامیې لمخې دا په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو تر ټولو ټیټ شمیر دی. د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر په حواله راغلي قومندانان د همدغو 2500 ځواکونو په لرلو سره هغه څه لري چې پرې امریکایان او د دغه هیواد ګټې خوندي وساتي. ښاغلي میلر زیاته کړې متحده ایالتونه به د ناټو او نور متحدینو سره په ګډه د ترګری عزت او هم د روزنې مشورې او همکاري ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړې دا دوه ماموریتونه د دې لپاره دي چې افغانستان هیڅ کله بیا د هغو لخوا ونه کارول شي چې غواړي امریکا ته زیان ورسوي. امریکا چې لډیر مخکې له افغانستان د خپل سرتیرو د ورستنولو تابع نیولې و له طالبانو سره د 2023 کال د فبروري په 19مه د تړون پلاسلیک سره رسمان د دغو سرتیرو د استلو لړۍ پیل کړه. د امریکا د دفاع وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلي نن تر بل هر وخت زیات د 2 لسیزو جګړې پای او د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې ویداسې پروسې ته نږدې شوي چې په مټې سیاسي جوړجاړی رامنځته او یو بشپړ او دایمي اوربند ترلاسه شي. د دفاع د سرپرست وزیر کریستوفر میلر په حواله په دې اعلامیه کې زیاته شوې د سرتیرو د شمیر دا کمښت د افغانستان د سولې له پروسې د امریکا د دوامدار ملاتړ او هم له طالبانو سره د امریکا تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. امریکا ژمنه ده چې د همدې کال په مې کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 0 تر راښکته کړي. خو لکه څنګه چې پخوای ویلیو پرون د پینټاګن په اعلامیه کې بیا هم ټینګار شوی چې د سرتیرو د شمیر هر ډول کمواله په شرایطو تړلې ده. پینټاګان ویلی ټولې خواوې باید د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره خپل هوډ وښيي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رډیو ته په یو استولي پیغام کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو هرکلی کړی. هغه ویلي طالبان هیله مندي چې پاتې بهرني ځواکونه هم له تړون سره سم له هیواده ووځي. محمد نعیم په خپل پیغام کې ویلي د خپل ژمنو د عملي کولو ډاډ ورکوي او له مقابل لوري هم ورته هیله لري. امریکا داسې وخت په افغانستان کې د پاتې شویو سرتیرو کچه 2500 تر راښکته کړه چې د سرتیرو د ایستلو په باب د ناټو مشرتابه اندېښنې ښوولې وي. افغان چارواکو هم تل خپل ستراتیژیک ملګري متحدو ایالتونو ته سپارښتنه کړې چې پوځیان باید په مسؤلانه توګه وباسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تازه د بی بی سی په پروګرام کې ویلي اوس د بهرنیو ځواکونو د حضور ډیره اړتیا نشته خو افغان ځوکونو سره به د نړیوالې ټولنې تخنیکی مرستې روانې وي.
کماندو ما کتاد خاص ما خود اردو ما
زموش کماندو خاص ځوکونه اردو او پولیس ټول داسې یوې سطحې ته رسېدلې دي چې په خپل امنیت نیولی سي. بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه لرو. کومو مرستو ته چې اړتیا لرو هغه تخنیکی مرستې دي چې هغه انشاءالله دوام کوي.
په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر داسې وخت 2500 تر راښکته شو چې دغه هیواد بیلابیلې سیمې لا هم ناامنې دي. پوځیان له طالبانو سره په جګړو بوخت دي. په دې سربیره خلک وایي په ښارونو کې د بمي چاودنو او هدفي وژنو زیاتېدو د جګړو د ختمولو هیلې اغیزمنې کړې دي.
دوستان و هم اوریدل چې امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2500 ته ورسوه. همدا موضوع زما همکار صفی الله ستانکزی په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره سپړلې ده او په یوې مرکې کې ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمښت به سمدستي څه اغیز ولري.
په لومړي قدم کې زه دا وایم چې دا د امریکا د ژمنې د تعهد او د وعدو د تطبیق اساسي ټکی ده، او در دغه کارندوی هم ده چې امریکا د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو لپاره واقعا تصمیم او اراده لري چې په عمل کې هم ثابته کړه. لومړی خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې دغه ځواکونه البته له پخوا د افغانستان نه کم شوي، د 2500 ته رسېدلي خو لا نه شو. درېیمه موضوع دا ده چې دغه ځواکونه که چیرې 2500 وي، که چیرې 1500 وي یا 1000 وي، دومره جدي تاثیر نه لري د افغانستان په امنیتي اوضاع باندې. په دې خاطر چې د امریکایي ځواکونو نقش 2014 کال نه وروسته تغییر کړی. دوی طالبان سره په جګړه کې مخامخ مقابل کې مبارزه یا جګړه نه کوي، نو د دوی حضور هلته په لویه کچه باندې ضرور هم نه ده. خو څلورمه موضوع دا ده چې اوس دغه د سولې توپ د طالبانو په میدان کې ده. اوس د طالبانو وخت رسېدلی چې خپل ژمنې هم عملي کړي، دزبند اعلان کړي، تر څو چې امریکا خپله بله ژمنه چې دوی سره کړی چې ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي هغې ته زمینه مساعده شي. که داسې نه وي، نو زه فکر کوم چې دا نور ځواکونه به په افغانستان کې پاتې وي.
تاسو یادونه وکړله چې که عسکر زیات وي یا اوس چې کم شوي دي هم کوم تاثیر نه کوي، مګر په ځینو حالاتو کې په دې وروستیو څو وختونو کې د امریکا هوایي ځواکونو د افغانستان د ځواکونو ملاتړ کړی دی. فکر کوي هغه سي عملیات به مستقیما متاثر شي د ځواکونو په کمیدو کې څنګه؟
زه فکر کوم چې هغه عملیاتونه او د ناتو عمومي ماموریت لا په خپل ځای ده چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د هغوی د ملاتړ او حمایې په اړه باندې ده. نو په هغې باندې به داسې کوم خاص جدي تاثیر را نه وړي دا ځواکونه، ځکه چې هوایي ځواکونه هسې هم ډېر کم نه په افغانستان کې د امریکا او د ناټو. نو هغه ژمنې سره له ده چې دوی د خپل ځواکونه ویستي، خو د امریکا دفاع وزیر دا خبره ډېره جوته کړې چې دا د ځواکونو کمښت دا دنیزه چې رسېدلی ده په دې معنی نه ده چې د افغانستان سره زموږ ژمنې کم شوي. زموږ ژمنې په خپل ځای ده، یعنې دا په دې معنی ده د امریکایي ځواکونو په ماموریت کې هم څه تغییر نه ده راغلی او د ناټو په ماموریت کې هم څه تغییر نه ده راغلی.
د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي دي چې دغه ځواکونه د دې لپاره هم کم کړل چې بالاخره امریکا د سولې لپاره خپل هغه ژمنې چې کړې وي هغه وښيي، او د ویلي دي چې باید اوس نورې ښکېلې خواوې خپلې ژمنې عملي کړي. څه فکر کوي واقعا دغه ګام به د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې خصوصا طالبان وهڅوي چې عمل وکړي؟
اوس نړۍ ته، طالبانو ته، بالخصوص ټول افغانانو ته دا ثابته شوه چې ټول ښکېل خواوې د افغانستان په جګړه کې خپل ژمنې ته عملي جامه راغوندي. اوس دا طالبانو پورې مربوط ده چې دوی په خپل دا توافق کړی چې که چیرې دا ځواکونه کمیږي نو خشونت به هم افغانستان کې کمیږي او یو ډزبند به کوو. نو دا اوس زه فکر کوم چې طالبانو ته نه یوازې دا چې بین المللي، بلکې دننه افغانستان کې یو ملي چالنج هم ده چې دوی باید هم خپل هغه ژمنې ترسره کړي، ځکه چې امریکایانو خپل ژمنې د موافقتنامې مطابق ترسره کړه. اوس د طالبانو وار رسېدلی او زه فکر کوم چې د طالبانو د آزمون دور را رسېدلی. اوس
ښاغلی همدم، غواړم وپوښتم، تاسو پخوا د ناټو سره کار کوو، ټولو ته معلومه ده چې امریکا
د القاعده د ماتولو لپاره راغلی و د طالبانو رژیم مو پرځاو. خصوص په افغانستان کې ګڼې نورې ترهګری ډلې هم راغلي دي، البته د القاعده فعالیتونه هم نه دي صفر شوي. تازه په ایران کې د دې ډلې د فعالیتونو په ارتباط باندې ځینې اندېښنې راپورته شوې دي. څه فکر کوئ هغه څه چې امریکا اور پسې راغلي و هغه یې ترلاسه کړه اوس وځي که څنګه؟
د امریکا د تروریزم سره د مبارزې ځواکونه همدغه 2500 کسان چې پاتې دي دا کفایت کوي ورته. او لکه څنګه چې د دفاع سرپرست وزیر هم وویلې چې دوی حضور په افغانستان کې د دې دپاره ده چې تروریستي ډلې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ مخنه کړي. نو تر څو چې امریکا ته مطمئن نه شي چې دغه تروریستي ډلې امنیتي ګواښ امریکا او د هغې متحدینو ته نه پیښوي، زه فکر نه کوم چې امریکا به خپل ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي او دغه د کانترینګ تروریزم یا د تروریزم په ضد د دوی ځواکونه چې پخوانه هم وو د 2001 نه تر اوسه پورې مستقیما مبارزه کوي، بی پیلوټ الوتکې دي او خاص ځواکونه دي، دوی خپل عملیاتونو ته لکه پخوا ادامه ورکوي. هغې کې هېڅ تغییر نه دی راغلی.
په افغانستان کې د ناتو په خوانی سلاکار شفیق همدمو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وبجو پر منځنۍ چپا 12:00 او په ځینو لوی شهرونو کې د اف ام پر 15:00 چپا صفاوزه اوریدلای شي. زموږ خبرونه د ملاری اوس به خوست ولایت ورسو چې میشت وزیرستاني کډوال پکې وایي چې د مرستون نشټون د دوی ستونزې ډېر کړې دي. هغه د افغان حکومت او نور مرستندوی بنسټونو څخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي ل شپږ کلونو ډېر مده کې چې د پاکستان د پاوز د عملیاتو لقبل د ځای تر کړه سوی دي، خو په دومره وژده موده کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو دواړو د وزیرستاني او کډوالو د موجودو ستونزو د اساسي حواري لپاره کوم عملی اقدام نه دی کړی. له خوست از ما همکار په دې اړه تفصیل راکوي.
د خوست په ګلان کېم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د ژمي په دې سخت شپو ورځو کې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو د نشتون لقبلې ژوند او گزاره نور هم سخت شوې ده. په ګلان کېم کې میشت وزیرستاني کډوالو یاد ستونزې او غوښتنې د ژمي په ورځ ازادي رادیو سره شریک کړي. وزیرستاني کډوال میراباس خان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام او افغان حکومت وغوښتل چې دوی سره د ژمنې توکو او خوراکي موادو مرستې وکړي.
یواری پې نشته وسره چې د دونا په وکو لارګای لارګای نشته کنه، ډېر په سوړه کې دي، خیمه زړه شوې دي. خو زه دا د افغانستان حکومت نه دینی سیار نه دا غوښتنه کوم چې میشته د زر نظر میش سره دا مرسته وشي، ځکه بل بچو په سوړه کې په خیمه کې پونډیږي قرارداد شوی وي، خو میشته دا په مخ خوراکي مواد شریکو کا شوای نه وي زر نظر دا ودا خلک ته وشي ډېر د مشکل سره مخامخ دي.
د زوی سیدګي اوسیدونکو شاهدین وای دوی په افغانستان کې شپه کال تیر کړل، خو په دومره موده کې د دوی پاړه نه د افغانستان پلاوی پاکستان ته ولاړ او نه له پاکستانه کوم پلاوی دی ځای ته راغی. په ورستیو کلونو کې په خوست او پکتیکا کې د وزیرستاني کډوالو یو دایمي غوښتنه داده چې پاکستان حکومت د پنګدلارو دوی ته د بیرته ستنیدنې اجازه ورکړي. د ګلم خان په نوم یو بل وزیرستاني مشر وای دوی په سټول لارې تړل شي او حتی ناروغانو ته هم د ورتګ اجازه نه ورکوي.
ټول بدرینا په میش څخه باندې ایوار جی بیمورې ورړا په غولم خون ته چې ور سوال وا پاسې قسم د پکاچ کې روړ تیرین ار څخه جوړ شول خوان دی باندې د وطن په تامه دي چې میج خپل وطن ته سیده پرېږ دي قدم مداخله مشرون یو وردا کې ساده میج اپیل ور وی چې د پاکستان او چرواکي سره ملاوي شي د خبره ده چې کو نه وای کول روغای چې میج د خلک ټول به درک دي.
بلوري ته د خوځ کډوالو چارو ریاست چارواکي وای چې وزیرستان کډوالو ته د 2000 زګیدي سکال تر پایم راستي ویشل شوی او اوس نړیوال خوراکي پروګرام په دې کار کوي چې نوی کال لپاره هم دوی ته د مرستو تابع وکړي. د خوځ کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل
WFP تمو وړاندیز کړای چې دوی ته 2021 کال کې هر میاش باید مرسته توزیع شي. کچېری دوی واړی چې بیرته ستانه شي د هغو کورنۍ لیست چې ستنې دوه غوښتنه کوي د وی عریضه زمیمه دی د خوست ولایت د کډوالو رسنیدونکو چارو ریاست ته وسپاري تر څو ملګرو ملتونو عالی کمشنر یونیسیار او مرکزی حکومت سره په دې باندې کار وکړي او دوی ته د بیرته ستنېدو زمینه مساعده کړي.
د چارواکو په وینا په خوست کې 2490 بایومیټریک شوي کورنۍ وي چې په دې وروستیو کې نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP 240 نوري کورنۍ هم بایومیټریک او یادو ارقامو ته ورزیات کړي. دوی وایي د غیر بایومیټریک کورنیو دقیقه احصایه نشته، خو ممکن له 200 څخه تر 1500 پورې داسې کورنۍ وي چې بایومیټریک نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ساتي رادیو سهارنی خبرونه اوري. اوس بل احمد تکل خبرو چې نړیوال ورسپنو د افغانستان په اړه تلیکلې دي.
کریسچن ساينس مانیټر رسپنه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې خبرې که جګړه، او په جواب کې لیکي د سیخکاری چې طالبان اوس بری ته ترجیح ورکوي. رسپنه په کابل کې د زن ټلویزیون د مشر شګوفی صدیقی اندېښنو ته کتنه کړې او لیکي په کابل او لویو ښارونو کې د هدفي وژنو زیاتوالی چې په ترڅ کې تقریبا هر ورځ لسګونه ژورنالیستان، مدني فعالان او چارواکي په نښه شوي، د سولې د خبرو پڅ بهیر او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د وخت نږدې کېدل د سولې راتلونکي لپاره د نوموړې هیلې نه هیلې کوي. ورسپانه بیا پوښتنه کوي چې آیا طالبان د سولې په خبرو کې جدي دي، او په دوام یې لیکي دا هغه پوښتنه ده چې د امریکا په ملاتړ د افغانستان د سولې خبرې یې له پایله ستونزمنې کړي. خو کریسچن ساينس مانیټر لیکي چې د هدفي وژنو زیاتېدل د دې پوښتنې یو ویرونکی ځواب دی. ورسپانه د مطلب په دوام د میرمن صدیقي له قوله لیکي چې وایي طالبان نه دي بدل شوي. نوموړې وایي چې طالبان خبریالان او د مدني ټولنې فعالان ځکه په نښه کوي چې دوی د ملت رسا غږ اوچتوي. ورسپانه د افغانستان د سیاسي چارو د شنون کې مایکل سمپل له قوله لیکي چې نوموړی وای طالبان ځکه له صحنه د مدني فعالانو د استلو هڅه کوي چې غواړي په راتلونکي کې ځان د واکمنۍ لپاره چمتو کړي. ښاغلی سمپل کریسچن ساينس مانیټر ته ویلي هدفي وژنې له یوې خوا د طالبانو په ګټه ویره خوروي او له بلې خوا پر حکومت د خلکو اعتماد زیانمنوي. واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکلي په داسې حال کې چې د سولې په خبرو کې شکونه پیدا شوي، جګړو زور اخیستای او امریکایي پوځیان وځي، افغان حکومت به د فشارونو ته ټینګ شي. په مطلب کې راغلي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ابهام، د هدفي وژنو انګازې او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو راپورونو په افغانستان کې اندېښنې تر دې حد زیاتې کړې دي چې له ولسمشر اشرف غني څخه له واکه د لاس اخیستو او پر ځای د موقت حکومت د راتلو غوښتنې کېږي. ورسپانه د ولسي جرګې د پخواني غړي جعفر مهدوي له قوله چې اوس د سولې په خبرو کې داخل دی لیکي چې نوموړی وایي یوازینې لاره چې اوسنی یخونه اوبه کولای شي د موقت حکومت راتلل دي. واشنگتن پوسټ په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج دافیر راس ویلسن د هغه بیان یادونه کوي چې ویلي دي امریکا په افغانستان کې د یو موقت حکومت د جوړېدو سپارښتنه نه کوي. ښاغلی ویلسن لیکلي چې د افغانستان د سولې د خبرو نتایج په افغانانو پورې اړه لري او متحد ایالات غواړي چې دا نتایج به د افغانانو د هیلو او ارمانونو انعکاس وي. ورسپانه لیکي په روانه اونۍ کې د سولې د خبرو نوې مرحله وروسته له هغه په ټپه ودرېده چې د طالبانو د مرکچي پلاوي دوه مهم مشران چې پاکستان ته تللي وو بیرته دوهې ته ستانه نه شول. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته په یو استول شوی پیغام کې په خبرو کې د ځانډ او وزیرت کړي او ویلي دي چې د سولې په خبرو کې دا ډول وقفه د سلام مشورو لپاره په ټوله نړۍ کې معمول دي. خو واشنگتن پوسټ د دولت د مرکچی پلاوی د سرچینو په حواله لیکي چې د خبرو بهیر د طالبانو د دوه مهمو مرکچانو د غیابت له کبله ټکنای شوی دی.
اوس په یو نړیوال موضوع واخلو. د کووید 19 ناروغي له کبله د مرسو انسانانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د روغتیا نړیوال سازمان مشر دومره مړینه ټکان ورکوونکې بولي او له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره یې په نړیوال اتحاد ټینګار کړی دی. په ګڼو هیوادونو کې د کورونا واکسیناسیون هم شروع شوی دی او دوام لري، خو په دې سربېره د کووید 19 ورځنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي. په دې اړه نور تفصیل صفی الله ستانکزی راکوي.
کرونا وبا په څه باندې یو کال کې له 2 میلیونو زیات کسان مړ کړل او لا هم د غاڼو خلکو ژوند ګواخي. که څه هم د ویروس د لمنځه وړلو لپاره د تازه جوړ شوی واکسینونو تطبیق پیل شوی، خو د ویروس چټک خپراوی ګڼ هیوادونه اړ کړي چې بیړنیو حالاتو ته ور وګرځي. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د جنوري تر 15مې له 93,500,000 ډیر کسان په کرونا اخته شوي، چې له ډلې تر 2,000,000 زیات کسان مړه شوي دي. د جانز هاپکنز پانتون ورځنی سروې هم ښیي چې د کرونا خپراوی د نوي کال تر شپو ورځو راورسته په ګڼو سیمو کې یو ډول دی. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدرس ادهانم ویلي غواړي د کرونا ضد د واکسین کمپاین په سلو راتلونکو ورځو کې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پیل شي. هغه جمعه په یو خبري کانفرنس کې وویل غواړي روغتیا پالان او زیان منونکي خلک لومړی واکسین شي. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش هم په نړۍ کې د کرونا د 2,000,000 قربانیانو د یادښت په مناسبت ویلي ټول نړۍ باید له کرونا سره د مبارزې لپاره متحده شي.
Our world has reached a heart-wrenching milestone.
زموږ نړۍ یوې زړه بوګنونکې شیبې ته رسیدلې. د کووید 19 وبا د څه باندې 2,000,000 کسانو ژوند اخیسته. دغه ټاکان ورکوونکو شمیرو تر شا نمونه او څیری پرتې دي چې د هغوی مسکا اوس یوازې په یادونو کې پاتې او د ډوډۍ د میز تر څنګ څوکۍ خالي پاتې ده. ګوتیر شوویل د دې وژونکې وبا اغیز د نړیوالو همغږیو د نشتوالي په خاطر لا زیات شوی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د کووید 19 اغیزمن واکسین راوته او ملګری ملتونه د نړۍ بیلابیل هیوادونه هڅوي چې د نړۍ په تاریخ کې د تر ټولو لوی واکسیناسیون لپاره لستونی بډوي. له دې سره تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان تر ټولو لوړ پوړي کارپو سومیا سوامیناتان ویلي د کرونا واکسین لمړنۍ محموله د بیوزلو هیوادونو په لور وخوځېده او په همدې دریو میاشتو کې به وویشل شي. د دغه سازمان مرستیالې مارینا انګیلا سیماو هم یادونه کړې له هغو شپږ څلوېښتو هیوادونو چې د کرونا واکسین یې پیل کړی 83 شتمن دي، په داسې حال کې چې باید د نړۍ ټولو خلکو ته د واکسین د رسولو ژمنې او ضمانت وشي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خلاصدې رادیو اوري اوس په بیرته افغانستان ته ورسو چیرې چې په دې هیواد کې د ترکیې د پوهنې بنسټ 400 افغان زده کوونکو ته د لوړو زده کړو سکالرشپونه یا بورسې ورکړي دي. دغه بنسټ چارواکي وایي چې یادې بورسې د افغان ترک ښوونځیو زده کوونکو او نور افغان زده کوونکو ته ځانګړې شوې دي. نور حال زماده همکاري پر راپور کوي.
په افغانستان کې د ترکیې د پوهنې بنسټ 400 افغان زده کوونکو ته د لوړو زده کړو بورسي ورکړي. 19 کلن برکت الله چې دغه بورسي لاره ترکیې ته د انجینری رشته کې د زده کړو لپاره روان دی، وایي دا د افغان ځوانانو د زده کړو او تعلیم په برخه کې ګټور ګام دی.
دا به ان شاء الله چې پاینده کې راتلونکي کې افغانستان د ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمام شي او
برکت الله وایي له یو لړ امتحانونو وروسته دغې بورسیې ته بریالی سوی دی. 19 کلن مرجان هم د ترکیې د پوهنې بنسټ د ورکړل شویو بورسونو له زده کوونکو څخه ده. مرجان وایي هیله یې دا ده چې له زده کړو وروسته بیرته هیواد ته راستنه سي او د خپلو خلکو خدمت وکړي.
آرزوی من ایست که دوباره با کشور خود برگشته خدمت.
زما هیله داده چې په ترکیه کې لزده کړو وروسته خپل هیواد ته راستنه شم. دلته هم دغه شان د زده کړو زمينه برابر کړو او بلاخره خپل خلکو او هیواد ته د خدمت جوګه شم.
مستره خدمت خوایم بود.
مرجان له ترکیه غواړي چې په راتلونکي کې نور افغان ځوانانو ته هم د لوړو زده کړو په برخه کې ورته فرصتونه برابر کړي. په افغانستان کې د ترکیه د پوهنې بنسټ د نشراتو او عامه پوهاوي مسول رضا پارسا ازادي راډیو ته وویل چې دغه بنسټ هدف دا دی چې افغان زده کوونکو ته د لوړو زده کړو زمينه برابر کړي.
تعهدات بنیاد معرف ترکیه همیست که زمينه تحصیلات عالی
د ترکیه د پوهنې بنسټ یې ژمنه ده چې افغان زده کوونکو لپاره د لوړو زده کړو زمينه برابر کړي. د همدې لپاره دغو افغان زده کوونکو ته بورسې ورکړي او همدای هدف دی چې دوی په ښه کیفیت زده کړې وکړي.
زمینه تحصیلات بهتر برای دانش‌آموزان افغانستانی است.
کاغله پارساوی ته دغه 400 بورسونو اتیا سلنه لګښت د ترکیه دولت ورکوي او پاتې نور لګښت په خپل افغان زده کوونکو پرې کوي. د کاغله پارسا په خبره دغه ورکړل سوی بورسې د افغان ترک ښوونځیو زده کوونکو او نورو افغان ځوانانو ته ورکول سوی دي. په افغانستان کې د ترکیه د پوهنې بنسټ خبره یادې بورسې په بیلابیلو رشتو کې لکه طب، انجینئری، کمپیوټر ساینس، نړیوالې اړیکې، حقوق، اداره او منیجمنت او نور رشتو کې ورکول سوي دي. هڅه موکړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان او نور چارواکو یې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ګڼ شمېر نور افغان محصلین هم د ترکیې په ګډون په هند، پاکستان، امریکا، چین، روسیې او ګڼو نورو هیوادونو کې د بورسونو له لارې په لوړو زده کړو بوخت دي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دوستانو، په دې سره په کابل کې د سهار 8:30 یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچکې اورو. یو تازه خبر به پیل کو. د کندهار د دامان ولسوالۍ اړوند پولیسو پر یو مرکز موټر بم بریټ شوی دی. عیني شاهدان وایي چې تر حمله وروسته په سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر وسلوال مقاومت کوي. تر اوسه د پیښې تلفات معلوم نه دي. د همدې خبرونو په لړ کې به تاسو ته په ډېر نور جزئیات ترکو. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر په تیرو نږدې 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټ کچې یعنی 2.5 زرو ته ورسېد. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو اعلان کې د سرتیرو د شمېر د کمیدو اعلان وکړ. افغان امنیتي چارواکي وایي په بلخ ولایت کې د طالبانو په پټنځایونو په 2 بریدونو کې د دې ډلې 8 غړي وژل سوي دي. د 209 شاهین قول اردو په ویلامې کې راغلي چې د بریدونو تیر ماښام د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندوز کې د زهره په نوم د یوې سیمه ییز راډیو د وسایلو تر تخریب وروسته د رسنیو مدافع ډلو له حکومت غوښتي چې د پیښه ملان ونیسي او راډیو ته د اوښتې زیان تاوان ترې وغواړي. د کووید 19 ناروغي له کبله د مرسوي انسانانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش د 2 میلیونه کسانو مړینه ټکان ورکوونکې بولی او ټینګار کوي چې ټول کسان باید له کورونا سره د مبارزې لپاره یو لاس شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران، چین او متحده عربی اماراتو په ځینو شرکتونو باندې نوې بندیزونه لګولې دي. د امریکایي چارواکو په خبره یاد شرکتونه د ایران د کشتی چلونې له شرکت سره د اوسپنې سوداګري لري. او جرمني د نورد ستریم پایپ لاین د جوړولو جواز لاسلیک کړ. تمه ده دا پایپ لاین چې د روسیې غاز د اوکرين لاري اروپا ته رسوي د جرمني اړوند اوبو باندې تیرسي. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وصلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو، یو بل راپور هم لرو. محمد راهد، هغه محصل چې د کابل پانتون باندې حمله کې ووژل سو، د مور د خپل زوی په نوم یو کتاب پلورنځی جوړ کړ. د راهد مور وحیده شیرزاد وایي چې د کتابتون او کتاب پلورنځی جوړول د زوی یو هیله و او دی هم د خپل زوی د غرمان د سرته رسولو په هدف د کتاب پلورنځی جوړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې وایي.
د محمد راهد امین هیله نن د مور لوریه د پنوم دیو کتاب پلورنځی په پرانستلو پوره سو. محمد راهد د کابل پوهنتون هغه محصل و چې سقل د اقرب میاستې په 12 نیټه په دغه پوهنتون باندې حمله کې لول لس نور محصلینو سره ووزل سه. محمد راهد غوښتل چې یو کتابتون او کتاب پلورنځی جوړ کړي. هغه تازه هم دا چاري پیل کړی و چې ووزل سه او خپل د هیله لزان سره خاورو ته یوړه. د محمد راهد مور وحیده شیرزاد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د زوی له وزل کېدو وروسته د هغه د هیلو د پوره کولو لپاره دا کتاب پلورنځی پرانیسته.
شهید راهد جان غوښتل چې یو کتابخانه او کتاب پلورنځی ولري. دا کتاب پلورنځی مو چې غوړه کړی رنگ او ډیزاین یې په خپل راحت جوړ کړی وو، خو خدای مې زوی ته زیات وخت نه ورکړی او کتابخانه او کتاب پلورنځی یې نیمګړی پات شول او راحت جان وو وژل شو. ما وغوښتل چې همغه هیله یې پوره کړم او دا کتاب پلورنځی مې پرانیسته.
د راحت مور وایي چې دا کتاب پلورنځی په خپل کم شخصي لګښت جوړ کړی او په خبره دغه کتاب پلورنځی ډیری کتابونه د عمده خرڅونکو لیوي مغازي په پور اخیستي او له کتاب پلورلو وروسته به پیسې ورکړي. میرمن شیرزاد وایي د محمد راحت په کتاب پلورنځی کې شاوخوا 2000 جلد د تفسیر شریف، قران کریم، بغدادي قاعده، طبي کتابونه، د خوانځیو درسي کتابونه او د انګلیسي ژبې کتابونه سته. له دې سره د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین د محمد راحت په نوم د مور لوري د دغه شان کتاب لورنځي پرانستل یو نیک اقدام بولی. محمد ناصر او نیلاب د کابل پوهنتون د دغه محصلینو لړلې دي. دوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د راحت مور سدا کتابخانه ایجاد کړه یا جوړ کړه ډیر نیک کار کړه. ځوانانو کولای شي د دې کتابخانه نه معاصر او خ کټه راپورته کی او اخلي. دا ډیر نیک کار دی. د راحت لمور نه شخصا زه مننه او تشکر.
بدون شک کتابخانه
د دغه شان کتابتون جوړول ډیر نیک ګام دی. ځوانان باید له دغه ډول کتابتونونو ښه ګټه واخلي او نور ځوانان هم د محمد راحت په شان له ځان څخه دا شان ښه ارمانونه او چارې پرېږدي.
د روان کال د اقرب په 12مه په کابل پوهنتون د حمله په پایله کې یو اسکلان محمد راحت ل خپل ولس نور ټولګیوالو سره ووزل سه. په دې حمله کې ل تلويخ تو زیات نور محصلین هم ټپیان سول، خو د وزل سه یو محصلینو ایواز شپارستنې د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنتي محصلین و. د دغه حمله پړه داعش یا اسلامي دولت نومي وسلواله جالي منلې و، خو افغان حکومت د غبرید د طالبانو کاروباله، خو طالبانو دا تور رد کړای دی.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
دوستانو زه بیا هم مننه کوم چې ازادي راډیو سره است. لا هم زموږ د دې خبرونه دوه ونیس پروګرامونه پاتې دي. کور کلی به واورې او ورپسې بل تفریحي پروګرام د ګوړې اچار.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د آزاد ریډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه میناوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مولیدل چی د ډیرو اولادونو په زیږولو کې رقابت کوي؟
قانون واخله خو نه کنه. یو نفر سره تقریبا 21 زمند دي، تقریبا 8 دي کنه لورګان دي.
دغه کار کوم ټولنیز ستونزې جوړوي؟
نو پراتلون کې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې ځکه سبب هغه نه مجرمان جوړيږي، قاچاقبران به تي جوړي.
او حل لارې څه دي؟
ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دي، وزارت اطلاعات او کلتور دي، صحت عامه ده، دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي.
درنو اوریدونکو نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې اولی ځنې کورنۍ د اولادونو په ډیروالي تاکید کوي او د اولاد په ډیروالي کې ناسالم رقابت کوم مشکلات راولاړوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. را سره اوسئ. خواګو اوریدونکو، موږ په خپل ټولنه کې د کورنۍ ترمنځ د بیلابیلو ناسالمو رقابتونو شاهدان یو. ان تر دې چې د اولادونو په ډیروالي کې هم ځینې وخت رقابتونه تر سترګو کیږي چې دا ناسالم رقابتونه بیا ډېرې بدې پایلې هم درلودلی شي. په نورو هیوادونو کې مور او پلار کوښښ کوي چې د اولاد روزنه او پالنه په سمه توګه وکړي او تاکید پر دې کوي څومره چې د اولادونو تعداد کم وي په هغه اندازه پام او توجه ډېره وي. خو په افغانستان کې بیا د دې موضوع برعکس عمل کیږي او هر کورنۍ کوښښ کوي چې ډېر اولادونه ولري. دا چې د روزنې او پالنې لپاره څه وي کنه صرف باید د اولاد په ډیروالي کې د چا څخه کم نه وي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان وای د دوی رواج دی چې باید ډېر اولادونه ولري. نوموړی زیاتوي
قانون واخل خو نه کنه. یو نفر سره تقریبا دغه سلور خزیدي 21 زمند دي، تقریبا 8 دي کنه لورګان دي، او وسم اولاد د اخره خزه روړی کنه او د نور دریدل دي د په دې خطر باندې چې زما پښتبانه لوی سی او قوم کې وازه ما او زما ډلو ټپل لوی سی او د خلکو جواب وایم او خلکو تم بس داسي وای او بل ته وای چې لورګان ته نه کوي بل ته دا چان لورګان کوي چې د اولادونو ډيري او بل داسي چې قوم د خلک زیات کی چې انده کې وکالت دریږي پچې ته دریږي چې دریږي چې پښتبانه پوروي زما الحمدلله اوم زمن دي او درې لورګان
اولاد الله جل جلاله نعمت دی خو سالم روزنه او خپالنه د مور او پلار دنده ده نیک اولاد روزل د مور او پلار لپاره صدقه جاریه ده په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې ډېر تاکید د اولاد پر روزنه کوي نه په ډېر والی د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب وایي چې دوی له هیچا سره د اولاد په ډېر والی کې رقابت نه لري نموړې زیاتوی
نه رقابت لمخ ماشمن نه راوړو زما شکر څلور اولاد دي درې ملران دي زوی ده ډېر نورمال ژوند ده نو سم دوه ماشمن دي درېم سم کړي او درس وایي زه هم په نور باندې هم کوشش کوم چې دغه سوره پورو د دک څلرم تلا شه نورم کرا کرا مکتب ته مدرسې ته لګم چې دا خپل واغ د اتنې پرمختګ ده په ژوند کې وو تربیت هم توجه لرم به حد زیاته غواړم چې د سم ماشمن چې یو نفر افسوس وکي چې ولا واقعیت د حق ورنې ده څومره تعلیم تربیه ورکي څومره ناست ولاړه فلکور کې بل چیرته خپلوان کرا
همدارس په هنوای دیو سالم او خروزل شوی اولاد ټولنه ته وړاندې کول ډیر بهتر ګڼل کیږي لډیرو ناسالم او روزل شوی اولادونو څخه د ننګرهار ولایت اوسیدونکو صلاح الدین وای چې باید د اولاد په خیر روزلو کې رقابت وشي نه د اولاد په ډیرو راوړلو کې نو ما وړای زیاتوی
د ډیرو ماشومان راوړلو په ځای ټولن ته د سی اولادونه وړاندې کی چې هم سالم یو هم سبا د جامید وګو بار نشي دا به کوم افتخار نه ګسړې لاس یا شل اولادونه راوړي او سبا به په شرمیدلې یا مثال هغه د سی کارونه کی صحیح یو سالمه تربیه نشي ورکولې نو دا به رقابت کی کامیابی نه زما په انده به ناکامي دومره اولادونه باید راوړل شي چې مور او پلار والدین د هغه تربیه او صحت او جامو لباس ورته ورسېدل شي که اولادونه ډیر راوړل سړې نشي کولې ټول ته رسیدګي وکړي ټول یو رقم وو پالي ټول ته یو رقم روزنه ورکی نو پراتلون کې دا ډیر مشکلات زیږی ځکه غوی بد پلار د مور د توجه او د سرپرستۍ نه د باندې رالویږي په کوڅه کې یا په بازار پایلی به اتمن ډیر خطرناک ځکه سبب غوی نه مجرمان جوړیږي قاچاقبران به تی جوړیږي یا به مثال د پودر وې د پلونو لاندې نو دا ټول مشکلات دي سبب ټولنه مور سره مخ یو کورنۍ خو یاسي به مور سره گرفت
دا چې د اسلام له نظره د رقابت لمخې ډیر ماشومان راوړل څه حکم لري دینی عالم محمد شریف عمرزه دا سره تا غږیدلای دی
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هغه مرمنې په نکاح باندې واخلئ یا غنجونی په نکاح باندې واخلئ سي ډیر اولادونه راوړون کیږي ځکه زه په تاسو باندې په ډیر اومد باندې افتخار کوم فخر کوم د دې سره په خوا کې باید یو کورنۍ یو مور پلار خپل اولادونو روزنه ته خاص پام وکړي د دې تعلیم ته د دې تربیه ته روزنه ته د دې باید پام وکړي او دا د رقابت لمخه د زیات اولادونو راوړل دا درست خبره نه ده چې اصلا په اسلام کې د ډیر اولادونو راوړل دا صحیح دي خو تعلیم او تربیه ته باید پام وکړي او خوونه روزنه ته د دې باید پام وکړي خو یوازې د رقابت په نیت باندې بیا درست نه ده
نو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړو
زه احمد الله احمد چرسای وسای اوسیدونکو موزه فرن کور مکریانه کې په اندازه باندې ماشومان راوړي سمه تربیه ورکول سي د غلي باس غ ټول هغه پیسو کې او زیات ماشومان خنينو
زمانم نصیفه نادر ده گرافیک ده دپارتمنت مثلا که عمل نده یه دکه هم خپلا شاید پستون زو کیوی ده هر نگانه شاید هم یا تربیه ده نگانه ده خیر و زن ده نگانه یا هم ده اغی اغا چه ضروریات شایان چی پوره کول غالی اغا شاید پوره نکریه دکه ده افغانستان اقتصادی وضعیت هم که نده یه بو خاطر شاید سم رسیدگی اغوی توانش کاله او دیر ما شما رو که عمل نده
زه وای د سونم د نور خپل اقتصاد ته لید خپل کورونه ته لید یو کار ده خلک دي چې مشکل لري هغه ماشومان زیات دي هغه اقتصادي عمل نه خراب وي بیا ماشوم وروړي هغه کار نه ده اقتصاد خي بیا هم کیږي مثال شي اقتصاد دي خي یا ماشومان کا لګي یا ډېری کیږي
عزتمنو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې خلک د ماشومانو په ډیر راوړلو کې رقابت کوي، کورنۍ او ټولنې ته یې مشکلات څه دي، او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکاري د کابل پوهنتون د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ له عامر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې تاثیر بولم.
که استاد داسې پوښتنه مطرح کړم چې ځینې کورنۍ شته چې دوی د ماشومانو په زیږون کې، البته د ماشومانو په ډیر زیږون کې، ناسالم رقابت لري. وایي چې مثلا زما لیوره ښځه لس اولاد لري، زه باید لس اولاد راوړم. یا دا چې په دې کورنۍ کې هم داسې دود شوی وي چې یوې مېرمنې لس اولاد یا اته اولاد راوړو، باید دا بله ناوې چې راځي دا هم اته اولاد لس اولاد، او د دې نه کم رانه وړي، که بیا راوړي بیا د پیغورو سبب ګرځي. علت دلته څه ده استاد؟ ولې داسې کېږي په ځینو کورنیو؟
علت خو همدغه دی چې په ټولنه کې ناسالم رقابتونه موجود دي، سطح د سواد ضعیف ده، او دا موضوع د دې سبب کیږي چې دغه سي ناسالم رقابتونه زیات شي. بل علت دا دی چې په ټولنه کې اکثرا نارینه محوره ټولنه ده، نو کوشش کوي چې نارینه اولاد ته زیات ارزښ ورکړي نسبت ښځینه ته. ځینې وخت داسې وي چې په غیر رقابتي شکل کې هم کورنۍ د دې لپاره چې نارینه اولاد یې په کور کې پیدا شي، نو دوی کوشش کوي چې ګوندې که دا بل طفل نارینه شي، که دا بل نارینه شي، هغه په دې ترتیب سره یو زیات شمېر ښځینه اولادونه منظره شي.
استاد، مثلا اوس یوه جوړه نوې راواده کېږي په دې کورنۍ کې، او د دې کورنۍ دود دستور دا ده چې باید ډېر ماشومان ولري. دغه جوړې ته څه پکار ده؟ چې کوم قناعتونه، کوم دلایل دغه کورنۍ ته وایي چې موږ غواړو چې ډېر ماشومان رانه وړو، کم ماشومان راوړو، خو په تربیه، په روزنه او ښه؟
دا موضوع یو کلتوري مسله ده، او کلتوري تغییرات په اسانۍ سره منځته نه راځي، زیات وخت نسی، بیا هم اجتماعي تعلیم تربیه ته ضرورت لري.
دغه د ماشومانو ډیروالی، د اقتصاد کموالی د کورنۍ ته کوم ستونزې جوړوي او ټولنې ته کوم ستونزې؟
د دې ستونزې کورنۍ ته دا دي چې د طبیعت چې کله چې ماشومان زیاتیږي، نو مینه محبت تقسیمیږي، او هغه ماشوم چې نوی منځته راځي، کوچنی دی، هغه ته توجه ډیریږي، دا بل چې غټ دی هغه ته توجه کمیږي، او دا بیا د ځان سره دا بل ماشوم ځان ته یو رقیب ګڼي، او د هغه سره په رقابت شروع کوي، او کله کله هفته هم د مور او پلار سره د ماشومانو د مخالفت سبب کیږي. بس ټولنه خو نو کورنۍ د ټولنې یو جز ده، په کورنۍ کې چې ستونزه ده، نو که چیرې دغسې کورنۍ یو مشکل زیاتیږي، نو د ټولنې ستونزه ده، ځینو نورو فعالیتونو ته لاس راوړي، وروړي چې مثلا غلا کوي، لارې نیسي، جنګونه کوي، په زور د خلکو شیان اخلي، چې دا ټول د ټولنې دپاره یو ستونزه.
استاد، اوس راځو حل لارو ته، چې څه باید وشي چې د ډېرو ماشومانو د راوړلو نه مخنیوی وشي، او کورنۍ هغه اندازه ماشومان راوړي چې په تربیې، په روزنه، په پالنه رستګي وکړي.
دا خو ما مخکې اشاره وکړله چې کلتوري مسایل دي، او کلتور ورځ د منځه تغییر نه کوي، کلتور تغییر پذیر دی، خو لږ زره زمان ډیر نسی. د دې لپاره باید ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دی، وزارت اطلاعات و کلتور دی، صحت عامه ده، دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي، او په دغه موارد باندې منسجم تبلیغات وکړي، او وزارت صحت عامه خپل هغه ریاست چې پخوا موجود و په نامه د انجمن رهنمای خانواده، هغه بیا فعال کړي، او د هغې د لارې نه کورنیو ته د اولادونو د مخنیوي لارې چارې ور وښیي، او هغه منظمه فاصله د اولادونو تر منځ چې ده هغه مراعت شي، نو دا پخپله د دې سبب کیږي چې هغه شمېر اولادونه چې دنیا ته راځي رهنه شي.
ډېره مننه که استاد، کور ودان.
جوړ اوسه، مینه باندې.
قدر منو اوریدونکو، دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسې ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چارې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل .org.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
وګورونکو سلام، د خبرونه په پیل کې مو د معاملو د لارښوونه دفتر ته بیایو چې پوه شئ د معاملو د لارښوونه دفترونه څه ډول معاملې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی، مهرباني وکړی، هر کله راسی، دغلته په دغه کاوچ کې نه، خدای مراواله.
مننه مننه.
خاصب عمر وکړی، خدای مراواله.
خواهش کوم، یو کور می پکار دی.
کور مو پکار دی، به باد ګروی کرایي صاحب ډیر خاصتا کورونه را سره دی، خدای مراواله.
یو کرایي کور می پکار دی.
ها ها، کرایي کور د څو کوټو والا وی، خدای مراواله، انګړ والا وی او کا اپارتمان، د موټر ګراج ولري کنه، یو تشنابوي، دوه تشنابوي، د کوڅې راست څنګه ته وی او کچاب څنګه ته، خدای مراواله.
چې څلور کوټي او انګړ ولري نو خده.
ها ها، پوښمه کورونه اوس ګوري کې ورسته، خدای مراواله.
که اوس امکان لري خوند اوس به یو ګورو.
میرمن و د سره را وستلې دا کنه، خدای مراواله.
هغه د څه لپاره؟
صاحب د څه ده؟ هغه د دې لپاره چې میرمن تر سره د کور پیسې او کتاب خو پویږي، خدای مراواله. او بیا وروسته ورسره خاوند په جنجال نه وي اخته، خدای مراواله.
ښه، چې داسې ده نو بیا به سبا ته راشو.
سمه ده صاحب، په دواړو سترګو، خدای مراواله.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، لکه چې د کورونو د کتلو لپاره راغلی، خدای مراواله. سمه ده صاحب، لومړی خو یو پیاله چای وڅکئ صاحب، دغه کلچې در واخلئ، دغه کیک نه لږ در واخلئ، خدای مراواله. نه نه صاحب، دا څه خبره ده که نوي کباب درته راوغواړم؟
نه جوړ دی کباب، ته حاجت نشته.
ته ودرېږه، زه یو ټکسي ونیسم صاحب. صاحب مهربانه، دغه کور دی خورې، ته ګوره څومره ښکلی کور دی. تاسې خو یوارې دغه تشناب وګورئ، درې په درې مترو کې دی صاحب، خدای مراواله.
دا تشناب دی؟
هو صاحب، مرمرینې ډبرې پکې لګوي. د کور خاوند وایي چې تر څو چې تاسو کډه راوړئ نو تشناب به مې داسې جوړ کړی وي چې خدای دې وساتي.
وروره وروره، په دې کې خو نه نل شته، نه کموډ شته، او نه یې هم تر اوسه پورې سمیټ کړی دی، دا څنګه تشناب دی؟
هو هو، همداسې ده، خو تر هغو چې تاسو کډه راوړئ دا به هم نل ولري، هم کمود ولري، او نور ضروري شیان به ټول پکې لګول شوي وي، خدای مراواله. دا څه وایه، دا خو دومره کار نه غواړي.
نو دا خو دوه کوټي دي، تا خو ویل چې څلور کوټي لري.
او رښتیا وایه، تر هغه چې تاسو راځئ دا به څلور کوټي وي.
هغه څنګه؟
ته خو دغه کوټي وګوره خورې، دا خو سم د کانفرانس سالونونه دي. خاوند غواړي چې په منځ کې دیوالونه جوړ کړي او د دوو کوټو څخه څلور کوټې جوړې کړي. دا خو څه کار نه دی خورې.
دا څه وایاست، دغه کوټې خو چې زه ګورم عادي کوټې دي، یا به پنځه په درې مترو کې وي، او یا به خدای مې د غاړه نه بندوي څلور نیم په درې مترو کې.
نه صاحب، دا څه وایې، ډېرې عارتې دي، د لویو کوټو تودول هم اسانه خبره نه ده. که څنګه خورې، بیا خو د نړۍ ټول خلک اوس وړې کوټې خوښوي، خدای مراواله.
څه ووایم، نه پوهېږم.
ګراج، پخلنځی او نور هم لري او که نه؟
او دا څه خبره ده چې موټر مو واخیسته ګراج هم درته جوړوي؟ د همدې لپاره یې نه دی جوړ کړی چې د تاسو موټر به غټ وي او که وړکی وي. چې موټر مو واخیست د هغه په مطابق به تاسو ته ګراج هم جوړ کړي، خدای مراواله. د تاسو شریفو خلکو دپاره به یې ولې نه جوړوي، خدای مراواله.
موټر خو لرو.
شکر دی چې لرې. د کوم کال ماډل دی؟
زوړ دی. ښه نو کرایه یې څو ده؟
څه ووایم صاحب، د تاسو شریفو خلکو په مقابل کې نو کرایه د میاشتې څلور سوه ډالره ده، د یو کال پیشکۍ سره، خو جوړښت هم لري، ډېر ارزانه کور دی صاحب. دومره لوی کور په اته سوه ډالر هم په لاس نه درځي. څلور کوټې والا کور دی، ګراج، تشناب او پخلنځی هم لري. درې څلور کسو نور هم لیدلی صاحب او ډېر یې خوښ کړی دی که د ما منې صاحب همدا اوس کډه ورته رابار کړه چې له لاسه مو ونه وځي که څنګه خورې خدای مه راوله
دا خو برق هم نه لري
برق څنګه نه لري تاسې به لا فرشونه نه وي غوړولي چې برق به دستي راشي خدای مه راوله
چیرې تر اوسه خو یې لینونه هم نه دي غځولي
ګوره صاحب هوښیار سړی چې همدغه اوس یې برقي ورته راوسته په پنځو دقو کې به لینونه ورته وغځوي که څنګه خورې
سړی ډېر شریف سړی راته ښکاري
ریښتیا وایي که نوي قرارداد به ورسره ولیکو
اوکې ډېر ښه سړی دی هغه دی وایي چې تر څو تاسو ورته راځئ هر څه به جوړ کړي څومره عزت یې زموږ وکړه څنګه داسې عزت یې وکړي لکه سکلی خپل بچی وي اوه سړیه دغه دوې میاشتې وسوې چې نه یې دوې کوټې څلور کړې او نه یې پخلنځی او ګراج جوړ کړ بل خو یې لا څه کوي د هغه څخه بیا موږ تیر شو
خو تا ویلي چې شریف سړی دی که نه
اوس دی ولسوال صاحب دیوی ورځی کاری یاداشتونه واوري
اوس د سهار ته به یی دی لاستانه په ملمسون کې راته ناست دي او اته تنام په جماعت کې دوی ټول په ولسوالۍ کې دعوی لري چا جنگ کړی د چا په ځمکه دعوه ده او د ځینو د ښځو په سر معاملې دي خو ټول ښه سم ګیر شوي دي او له همدې امله دلته کور ته راغلي چې خبره له همدې ځایه نرمه کړي دا یوازې د نن خبره نه ده بلکې هره ورځ همدا حال دی آفرین پر ما چې هره ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم خیر که پیسې د دوی دي پخول اوړل خو یې هم کار غواړي اوس د سهار نه بجې دي خلک ښه خوشحاله لاړل ځکه چې د ټولو نمونه مې را سره ولیکل او د دې معنا دا ده چې دعوه به د دوی په ګټه خلاصیږي ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کیږي هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولې او کشرینی رای کړه او لاړل دا خو یې د دعوو د خلاصولو لومړی ګام و وروسته وروسته خو بیا دغسې شیرینۍ شته پکې په دې خو یې یوازې د کار بنسټ پوخ کړ او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي اوس د سهار لس بجې دي د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي اوس د ماسپښین یوولس بجې دي بیرته د کور خواته روانېږم ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړې مثلا هغه چې نجلۍ یې تښتولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو یو لک نغدې چغدې نه وي ورکړي هغه چې سړی په تبر وهلی او وژلی باید دوه لکه همدا اوس او دوه لکه تر خلاصېدو وروسته ورکړي هغه چې خر تښتولی لس زره موږ ته او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي اوس د ماسپښین دولس بجې دي کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم او دغه دی د نن ورځې کړې غریبي شمارم یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلی خو په هغه سم باور نه لرم هغه ویل چې د نن غریبي دوه لکه افغانۍ شوې ده زه دومره هم خېدي د بخت و تالو کار دی کله ډېرې او کله کمې اوس د مازدیګر پنځه بجې دي همدا اوس له خوبه راویښ شوم هره ورځ له دولس بجو نه تر څلور پنځه بجو پورې خوب کوم ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډېر آرامه کوي او بیا خو زه ډېر دماغي کار هم کوم د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی ماغزه غواړي ماغزه اوس د شپې اته بجې دي زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي مثلا هغه وی چې قتل کړي باید ولسوالۍ ټول کسان خوشاله کی کنه یو ځلې که دوسیه رسمي شوه بیا به نو ټول عمر خلاص نه کی څوک مو خوتل د خلکو له غمه چاغېږو او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته شو.
خبرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور صادق سپینغر او ستاره امینی که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمېرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.